السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازګر سلور بجې شوې د سلورونه تر 15 بجو په دیګړی کې د خپل قربا منور شانه کې پرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو او په دویمه برخه کې یې دوه هفتواری خبرونه ستونزې او سرکار او د باختر ستوري اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې بشیر ګواخي اوروي
لومړی د خبرونو سرټکی ملالا وای په سواد کې بده تعلیم لپاره لا نور ډیر کار وکي افغان ولسمشر پکتیا ته تللی و او هلته د ځینو پرمختیایي پروژو افتتاح وکړ د جنوبی کوریا او امریکا پوځیانو شریک پوځي مشقونه پیل کړي دي د خبرونو تفصیل د تعلیم مبارز او د سولې نوبل جایزې ګټونکې مالالا یوسفزئی د سوات قومي مشرانو ته ډاډ ورکړی چې هلته به د تعلیم لپاره ډیر کار وکړي نوموړی بیګا په اسلام آباد کې د سوات لیکوالانو شاعرانو سیاستوالو د مدني ټولنو غړو سره ملاقات وکړ دی ویل چې پر سوات سختې ورځې تیر شوې او خلکو یې د امن لپاره ډیرې قربانۍ ورکړې دي پاکستانی طالبانو ملالا یوسفزئی په 2012 کال کې په سواد کې پر سر وښتل هغه د درملین لپاره برتانیا ته وړل شو او اوس 15 کال وروسته پاکستان ته د څلور ورځو لپاره تللې ده هغه د وزیر اعظم سره هم ملاقات وکړ په سواد کې د خپل کور لیدو لپاره هم تللې وه نن د بلوچستان په سرکار کوټه کې ناڅرګند وسوالو په ډزو 1000 شیعه کس وژلې او بلې ټپي کړې ده د سیټي تانې د پولیسو په نه د پیښه د کوټې په قندار بازار کې هغه محل شو چې موټر سایکل سپرو وسوالو په خلکو ډزې وکړي تر اوسه کوم وسوال ډلې د دې برجګوري نه داخسي د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې له افغانستان څخه د وزیرستاني کډوالو په سندو کې کمی راغلی دلته یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط وویل چې په افغانستان کې میش وزیرستاني کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستنېدو لپاره یوازنی لار غلام خان کارولی شي دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا په برمل کې اوسیدونکي د جګړو د لاسه بېکوره شوي د وزیرستان کډوالو بیا بیا مشال ریډیو سره په تماسونو کې ویلي چې غلام خان لار د دوی په مخ بنده ده د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وای پر اتلونکو ټاکنو کې د پیپلز ګوند سره اتحاد نه کوي نوموړی پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری په درغلې او تورن کا ویل چې لدی قبل ور سره کوم سیاسي جوړجاړې نشي کوله
اور ابھی بھی میں آج آپ کو کہہ دیتا ہوں کبھی کسی کرپٹ جو پارٹی جس کے لیڈر نواز شریف یا آصف زرداری طرح کرپٹ ہیں
اوس هم زه تاسو ته وایم چې د هیڅ کوم ګوند سره چې مشري یې د نواز شریف یا د آصف زرداری په شان درغل سیاستوال په غاړه وي تحریک انصاف به ورسره کله هم سیاسي اتحاد ونه کړي
د پیپلز ګوند مشرانو او د مسلم لیگ نون اوسنی مشر شهباز شریف د عمران خان د تورنه بی بنیاده بلیل دي نوموړی دا خبره په داسې محل کړی چې 13 میاشت د سنټ په ټاکنو کې تحریک انصاف او پیپلز ګوند د ځینو نورو ګوندونو سره یو ځای اتحاد وکړ او د حکومت په مقابل کې د سنټ مشر او مرستیال چوکۍ لپاره خپل امیدواران بریالي کړل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پکتیا ولایت کې وویل چې دلته صنعتي پرمختګ لپاره کوښښ کوي نوموړی د مختلفو خلکو سره ملاقاتونه وکړل او وی ویل چې د پکتیا لپاره پر بجلی سربیره لوی پروژې په پام کې نیولې دي
قیمت یو کیلو وات برق له 100 افغانۍ شپږ افغانۍ باندې کمیږي دفترونه قول اردو په برق راسي اما ما اصلي اله داده چې صنعتي پکتیا وګورم
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیا د دینی علمانو قومي مشرانو مدني فعالانو ځوانانو د ښځو حقونو لپاره کارکونکو سره هم ملاقاتونه وکړل تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ د افغانستان په جلال آباد ښار کې پرون د ختیځې سیمې مدني ټولنو فعالانو د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو ملاتړ وکړ او په نړیواله ټولنه یې غږ وکړ چې د پښتنو د ټول وژنې مخه ونیسي د منظور پښتون په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې کړي دوی له قبلي سیمو د ماینونو پاکېدل هلته د چیک پوسټونو کمیدل او د غیب کړل شوو کسانو موندل غواړي دوی د اپریل په 1 تاریخ په پېښور کې د یوې لویې جلسې اعلان هم کړی دی د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به د خپل ترکی سیل رجب طیب اردوغان او ایرانی ولسمشر حسن روحانی سره د اپریل په 4 په انقره کې ملاقات کړي. دا درې هیوادونه د شام په روانه جګړه کې ښکیلتیا لري او د قزاقستان په پلازمینه استانه کې شوو د سولې خبرو ملاتړ دي. د اپریل په 4 د یادو درو مشرانو تر ملاقات یوه ورځ مخکې به ولادیمیر پوتین د رجب طیب اردوغان سره ګوري. دا د ترکیه او روس ترمنځ د لوړې کچې د همکارۍ او د شورا د ملاقاتونو برخه ده. د امریکی او جنوبی کوریا پوځیانو نن شریک پوځي مشقونه پیل کړل. دوی دا تمرینونه د شمالي کوریا او جنوبی کوریا ترمنځ د شو خبرو ژمی اولمپیک لوبو کې دوه لپاره ځنډولي وو. دا مشقونه به اوس 4 روان وي. د امریکې دفاع وزارت پینټاګان یو ویند ویلي چې په دې کې 2,500 امریکایي او 3,000 د جنوبی کوریا پوځیان برخه اخلي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ترکی چارواکو رسنیو د مارچ په 1 ویلي چې د هیواد په ختیځ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 19 کسان وژل شوي چې پکې د افغانستان، پاکستان او ایران کډوال وګړي شامل دي. د چارواکو په وینا دا پیښه د مارچ په 9 په اګدیر صوبه کې رامنځته شوې او په دې پیښه کې 14 کسان ژوبل شوي هم. نن د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 3 ورځو سیالیو لړکې لومړۍ لوبه د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې کیږي. لوبه د پاکستان په وخت 7 شروع کیږي. دا په 13 کلونو کې لومړی ځل دی چې په کراچۍ ښار کې بین الاقوامي یا نړیوالې لوبې کیږي. له دې وړاندې د پاکستان سوپر لیگ پای لوبه یا فائنل په کراچۍ ښار کې د مارچ په 15 شوی و. پاکستان او ویسټ انډیز به 3 د یو بل سره کوي. دا تر دې مهاله د مشال جوړو خبرو.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې پکې درته بشیر غوښته د سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. ملالی یوسفزای پرون په اسلام آباد کې د سوات له مشرانو سره د کاته کړي نوموړې په دغه موقع وویل
او چې سوات دې نه دای داسې علاقه شي په پاکستان کې چې وکم ځکه هر یو علاقه او هر یو جنې چې هغه اعلی تعلیم چې حاصل.
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی د سیاسي مشرتابه احتساب عدالتونه نه بلکې د انتخاباتو پر مهال عوام کوي. د قانوني چارو پوهان په دې اړه سوای
چې آئین کوم حدود متعین کړی دي د هر ادارې ناغه کې. دا خبر نن ډېر صفا کیږي چې عدلي حدود دا نه دي چې هغه انتظامی کارو.
امریکا او نړیواله ټولنه له پاکستان غوښتنه کوي چې د وسلوالو ډلو پر ضد د ګامونه پورته کړي. څېړونکي وایي دا کار د پاکستان هم په ګټه دی خو پکې ځینې مشکلات شته. یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز رپورټونه اوریدلی شي او د روانې غړی په 2 نیمایي کې 2 خپرونې ستونزې او سرکار او د باختر ستوري اوریدل مه هیروئ. د مشال تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو 9 خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. د امن نوبل جایزه ګټونکي ملالی یوسفزای تیر شپه په اسلام آباد کې د سوات د مشرانو سره په ملاقات کې ویلي چې د سوات ټولو خلکو د امن لپاره قرباني ورکړي او له سختو حالاتو یې زده کړه کړې. ملالی ویل چې په سیمه کې به تعلیم لپاره هلې ځلې جاري ساتي او خپل وطن ته بیا هم راځي. په دې ملاقات کې د سوات سیاسي، سماجي مشران، شاعران، لیکوالان او د جرګو مشران هم موجود وو. تفصیل یې له سیمې زمون خبريال راکوي.
نوبل جایزه ترلاسه کوونکی ملالا یوسفزای د خالد په ورځ اسلام آباد کې د سوات مشران چې پکې شاعران، لیکوالان، خبريالان، د تعلیم پوهان او نور مشران شامل ول تخپل وینا کې ویل چې د سوات ټولو خلکو قرباني ورکړي. په دوی ظلمونه شوي، د تعلیم څخه منع کړی شوی دي او د یو لوی جدوجهد وروسته سوات کې امن راغلی.
او چې دا خبره چې دا تاریخ نه ولو دغه دا تاریخ کې خلا دینا په لکاو خلک چې دی هغه یقینا مدیر متاثر شوی دی خلک به کول شوی هم
ملالای یوسفزای زیاته کړه چې هغه ناکاره او تریخ وخت تیر شوی اوس دې د سوات ولس یو نوی ژوند شروع کی
دا زموږ د بهادرۍ یو مثال دی او دا موږ په تاریخونو کې په تاریخ کې به دا لیکو د دې به موږ خبره هم کوو او انشاءالله زموږ چې کوم را روان نسل دی هغه به د دین زده کړه کوي هغه به سکولونو ته ځي هغه به خپل تعلیم حاصلوي ځکه په کار کې که موږ د دې ایکسپیرینس نه زده کړه نه کړو بیا موږ چېرته زده کړه نه شو کولی نو موږ په کار چې موږ دا ځکه دلته ډېر ښه ټیچران دي استادان دي پرنسپلان دي چې د سکولونو او د اعلی تعلیم او دا پیغام چې دا ورسی او چې سوچ دې نه دای داسې علاقه شي په پاکستان کې چې په کوم ځای کې هر یو علاقه او هر یو جنې چې هغه اعلی تعلیم چې حاصل کړي
د ملالا وینا نه وړاندې د هغې پلار ضیاءالدین یوسفزی خپل ټول ملګري او مرستیال نوم په نوم یاد کړ او ویل چې دوی سوات او شنګله هر وخت یاد کړی ده
چې ما په دې تیرو پنځمو کالو کې یعنې داسې خاص کر په دې تیر یو کال کې یعنې ما به هر شپه په خوب کې ځان وینم چې ته په شنګله کې یا په سوات کې بیا په ایشا چوکې ولاړه ما ته خلک راته ګوري په خیر راته جوړې نه چې په خلک دې راغلم ما ته نوې په خیر بیا دا خوبونه مې دومره ډېر شو نوستالجیک چې زه په دې خوب کې کېوې ما چې زه دې پر رښتیا راغلم لکه خوب کې وه چې رښتیا راغلم مګر بیا نه رښتیا په هر حال دغه ټول خوبونه نه دغه نن هغه خوب نه چې کوم تعبیر دې ما ته دا خوب کاری ستاسو دا ټول دلته کې موجود دي
د ملالا سره لیدل قتل کون کی د سوات په مشرانو کې شامل باس تنانو په دغه محل مشال ریډیو تخپل تاثیرات کې اویل
نو موږ دلته رالو او لغی سره موږ دلته ملاقات وکړو زموږ د پاره ډیره خوشاله خبره ده او د پښتنو یو ویار دی زموږ فخر دی چې موږ په ملالا باندې فخر کوو او د موږ د دې ملک لپاره د پښتون قوم لپاره یو عزت ګڼو چې ملال نن یو ویژن دی
زمانم محمد روم دے سواد پوسیدن کے ما دا بڑیر خون کڑے وے کدا ټول التم پسواد کے وجہ سره ناس وے نو د دې زمک کې د دې خاورې د ضیاءالدین دا تعلق زموږ په شریک بډیر خپل ثابت شه نو دا خپل ځوړ ډیر خوشاله خبره ده چې بیا هم اسلام آباد ته د وطن ته پاکستان ته غراغه
د ملالا یوسفزی او د هغې کورنۍ سره په دغه محل د سوات مشرانو بیا بیا عکسونه وستل او ملالا یوسفزی په خپل هر یو مشر سره لاس بلاو کړو او د هغوی د خیریت پوښتنه کوله او زیاتره مشران یې نوم په نوم پیژندل
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
د مشال ریډیو خبرونه اوري د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د عدالتونو احترام کوي خو هغه به هم په انتظامی معاملاتو کې مداخله نه کوي او دا چې د سیاستوالانو احتساب به د انتخاباتو پر مهال ولس کوي لدې وړاندې په خواني وزیر اعظم نواز شریف هم په وار وار تور لګولې چې د پر ضد سپریم کورټ سیاسي فیصله کړې ده دا آئینی او قانونی چارو پوهان د عدلیه او انتظامیه یعنی حکومت ترمنځ کړکېچ ته څنګه ګوري په یو ریپورت کې تفصیل درکو د یوې لنډې دمې پاس د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای د سیاست فیصلې په عدالتونو کې نه بلکې د انتخاباتو په وخت د رایو په مرکزونو کې کیږي نوموړي 13 ورځ د پنجاب په ډیر غازی خان کې وی دستوري ته د وینا پر مهال وویل چې د عدالتونو احترام کوي خو سیاستوالان چې کومه فیصله وکړي د هغې جزاء او سزا ورته ولس په انتخاباتو کې ورکوي په دې اړه د قانوني چارو پوه قاضي انور وویل عدلیه په جمهوریت نظام کې یو مقدس آئینی کردار لري نو په کار ده چې له هغې بهر ونوځي نوموړي زیاته کړه
سیاستدان احتساب کے دے داغہ ووٹران کئی اگر پبلک کئی دے واقعی تذیع و داغی دے تو ایک کارنامے اوپوری کتبارے منتخب کو داغی پہ اعتماد دے تو منتخب ہے نا کون اعتماد دے دا دنیا کی دا باقی دا دے سی آئین کم حدود متعین کری دی دہاں ادارے ناغہ کے دا خبر اس میں دے صفا صفا کی گی کہ عدلی حدود دانی دے چالے دے انتظامی کرو یا انتظامی ادارے کی دے مداخلت ہو کی
خو د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن پخوانی مشر ایڈوکیټ منیر احمد کاکړ وای په عدالتونو کې دا مهال په لکونو کې سونه پراته دي چې اوریدنو او فیصلو ته اړتیا لري.
خلکو ته دا په عدالتو په ذریعه انصاف ورکړي. دا وخت دوی وایي چې 300,000 مقدمې په مختلفو عدالتو کې ډېرې سماحت دي، لیکن دوی پر دغه باندې دغه نه کې زه به تاته یو کوچنی مثال په ځای حواله درکړم چې سپریم کورټ په بلوچستان کې دوه کاله بعد یا یو کال بعد دی راځي. نن دلته په کلو کلو باندې د خلکو کیسونه پراته وي، نو دوی هغه کیسو باندې چې دا د دوی ذمهداري جوړه شي چې دوی د راولۍ پر هر علاقه کې یا په خپل دغه هر صوبه کې خپل بینچونه چې دي په ریګولر بیسس باندې وچلوي، نو دوی په دا نورو سیاسي کیسونه چې دي په هغه کې د عدلیې ساکم خرابېږي او د ججانو هو ساکم خرابېږي او د خلکو د کم غریبانو خلکو د بنیادي د انصاف تقاضي چې دي هغه متاثره کېږي.
بلخوا د قانوني او آئینی چارو پوهان په دې متفق دي چې که حکومت انتظامی نیمګړتیاوې لري، نو د آئین تر مخه عدلیه د حکومت نه وضاحت غوښتلې شي او ضروري احکامات ورکولې شي، او په کار ده چې ټولې آئینی ادارې د یو بل احترام وکړي.
هر چارواکی ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پاورس په کم 11 بجې
او د هرې چهارشنبه پاورس په باندې 2 بجې لما مجید بابر سره
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند ځینې ناراضه غړي تور پورې کوي چې د ګوند مشر عمران خان د دغه ګوند عامو غړو سره په رابطه کې نه دی. دوی د سینټ په انتخاباتو کې د خپل رایو د خرڅولو الزامونه هم بې بنیاده او سیاسي سازشونه وګرځول. پرون دغه غړو خبري غونډه کړې ده چې تفصیلي ګولۍ اصدر کوي.
د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړو قربان علي خان، عبید الله زاهد دورانی او نگینه خان تیر مخصوتن په نوخار کې یوې خبري غونډې ته ویل دوی د سنټ په ټاکنو کې خپل رای نه د خرڅه کړي. له نوخاره د یاد ګوند په ټیکټ کامیاب شوی د صوبایي اسمبلی غړي قربان علي خان د خیبر پښتونخوا پر وزیر اعلی پرویز خټک او د هغه په نور ملګرو تور پورې کړ چې هغوی په خپله د تحریک انصاف کاندیدانو ته د ووټونو ورکولو لپاره هم خپلو ملګرو ته پیسې ورکړي دي.
سینٹ کے لیے تو قربان خان حاضر ہے، وہ ہر حلف پر آپ کو ہاتھ رکھے گا.
د سینټ د انتخاباتو په لړ کې قربان علي خان هر قسم سوګند پورته کولو ته تیار دی. ولې زه دا خبره کوم چې د تحریک انصاف بریالي شوي سینټران او اعلی وزیر د ما سره مخامخ شي او سوګند پورته کړي چې هم د خپل ګوند ملګرو ایم پی اے ګانو ته یې څومره څومره پیسې د سینټ د ووټونو لپاره ورکړي دي. قربان علي خان زیاته کړه چې هغه د خپل ګوند مشر عمران خان ته منت کوي چې د پرویز خټک او د هغه په ټاکلي کابینه دي د اعتبار کولو څخه ډډه وکړي، ځکه چې د خلکو عمران خان له دوکه ورکړي ده او د تحریک انصاف د بدون راوستو په منشور یې عمل نه دی کړی. د مردان سره تعلق لرونکي د تحریک انصاف یو بل د صوبایي اسمبلی غړي محمد زاهد دورانی خبري غونډې ده د وینا پر مهال ویل چې هغه د تیرو 30 کلونو په تحریک انصاف کې دی او هیڅکله یې د خپل ګوند د منشور خلاف څه کار نه دی کړی او د سینټ په موجوده ټاکنو کې یې هم د خپل ګوند کاندید ته ووټ ورکړی دی. زه د 1999 نه د تحریک انصاف سره یم او په 1999 کې د هغوی ګوند د هغه په حلقه کې لطیف الرحمن له ټیکټ ورکړی وو او ما د خپل حمایت کړی وو. د 30 کلونو د ملګرتیا بدله د الزاماتو په شکل کې راښکاره شوه او الزامات هم داسې دي چې موږ خپل کارکونانو ته نشو مخامخ کېدلی. زه په دې خبره قسم خورم چې ما د خپل ګوند خلاف ووټ نه دی اچولی. یاد دی چې 100 وړاندې د سینټ په انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا د اسمبلی نه په سینټ کې د اسمبلی د غړو په حساب 2 سیټونه کم ترلاسه کړي وو او د تحریک انصاف په ځای هغه 2 سیټونه پاکستان پیپلز ګوند ترلاسه کړي وو. او د سینټ د انتخاباتو د دغه پایلو وروسته په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د پرویز خټک ډلې د تحریک انصاف په ناراضه غړو تور پورې کړي وو چې هم دوی خپل ووټونه نورو ګوندونو ته ورکړي دي. دا دی هم یادوي چې د پاکستان په نورو صوبایي اسمبلیو کې هم د سینټ په انتخاباتو کې د ووټونو د خرڅولو تورونه لګول شوي وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
فعالین وای په بلوچستان کې د کینسر په ناروغي کې زیاتوالی راغلی او زیاتره خلک د علاج د نشټوالي لوجې د دې رنز لوجې خپل ژوند د لاس ورکوي. خو اوس د تحریک انصاف مشر عمران خان په کوټه کې د کینسر د علاج لپاره د روغتون جوړولو اعلان کړی دی چې د دغې صوبې خلکو یې تود هرکلی کړی دی. په یو رپورټ کې تفصیل درکو د یوې لنډې دمې نه پس. د خیر خیګړی وی غیر سرکاري ادارې کوټه آنلاین په بلوچستان کې د کینسر د ناروغۍ د علاج لپاره د روغتون جوړېدو تود هرکلی کړی دی. دغه روغتون چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یې په کوټه کې د جوړولو اعلان کړی، په اړه یې د خیر خیګړی یو فعال جانګیر ترین وایي،
د بده مرغز مش دغه سی کینسر پیشنټس دي چې هغه د ډیر دلیر زلو سره د تعلق راځي مجله او مج سره شکم لینک سی اخو مج بالکل استعمال کوي. څوک یې کراچی له واسطه او څوک یې لاهور ته واسطه. زمج د ټولو سوشل ویلفیر ورکر چې کوم ګروپ دی کوټا آنلاین، زمج کوشش دا دی چې مج د لپاره دا مهم بچلو. مج به پر روډو هم راوځو، مج به د خلکو سره چندیم غواړو، مج به خلکو ته خواستم کوو، مج به د خلکو سره ملاوی جوم. د بده مرغه په کوټو په بلوچستان کې د سر ریشو بیخی ډیره زیاته سوی ده.
جانګیر ترین زیاته کړه چې کینسر قابل علاج مرض ده، خو د غربت او بیوسۍ لوجې د بلوچستان زیاتره ځوانانو د یاد رنز لوجې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې اړه د ټولنیزو رسنیو یو فعال او د کوټه آنلاین مشر ضیا خان وای، د دې روغتون په جوړېدو به ډیر ناروغان د مرګ له منګولې بچ کړل شي. نوموړي زیاته کړه،
څنګه په بلوچستان کې دا ټیم کینسر مریضان چې دی هغه بیخي ډیر دي، او موږ کوم ګروپ موږ لدرې کال زه دغه ناریول چې په بلوچستان کې کینسر هسپتال ډیر لازمي دي. موږ ځوانان ته چې نور څه مشکلات ورپېښ تل هغه سره سره یو غټ مشکل د کینسر غدې چې ډیر ځوانان په حق ورسېدل، او موږ د خان صاحب ډیر شکریا دا کور دا هیله لرو چې زر تر زر په پردغه باندې کار شروع شي، او موږ یې ارنګ مرسته ته ولیاړو له خان صاحب سره د بلوچستان کینسر هسپتال لپاره.
ضیا خان همدارز ویل چې دوی په سوشل میډیا باندې د تیرو دریو کلونو راهیسې په بلوچستان کې د کینسر د علاج لپاره د روغتون د جوړولو په خاطر کمپاین کړی دی. د یادونې ده چې عمران خان د مارچ په 13 نیټه د بلوچستان د دورې پر مهال په کوټه کې د شوکت خانم روغتون جوړولو اعلان کړی دی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
پاکستان وای که سه هم له امریکا سره یې د اعلی چارواکو د تګ راتګ لړۍ دوام لري، یو پکې مثبت خبرې هم کیږي، خو د همکارۍ په اړه لا هم دواړه خواوې مشترکو نکاتو ته ندي رسیدلي. دا چې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ په همکارۍ کې څه خنډونه دي او د لړۍ کولو لپاره یې دواړه خواوې څه ګامونه پورته کوي، په دې اړه مو له کارپوهانو سره خبرې کړې دي چې د یوې لنډې دمې وروستۍ رپورټ کې اورئ. پاکستان وای له امریکا سره یې په دوالخیزو د افغانستان او سیمه په اړه همکاریو خبرې ترې روانې دي، خو لا هم پکې په مشترکو نکاتو ندي سلا شوي. د خالی پورز لمشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل اویل د هیواد ته د منځنۍ او جنوبی ایشیا لپاره د امریکا مرستیالي وزیر ایلس ویلز ورسته سفر ګټور وو، خو پکې دواړه خواوې په ګډ لایحه عمل متفق شوي ندي. نوموړي زیاته کړه،
ډیری مثبت خبرې اترې شوې دي. د جنوبی آسیا لپاره ستراتیژي اعلان راهیسي چې شاوخوا اته میاشتې شوې دي، له دې ځایه هم په تسلسل سره پلاوي امریکا ته تللي وو. د بهرنیو چارو سکرتر، د بهرنیو چارو وزیر او وزیر اعظم هم د امریکا سفرونه کړي وو. له هغه ځایه ایلس ویلز، جیم میټیس، الیزا کرټس اسلام آباد ته راغلي وو. د شریکو ګټو په ټولو موضوعاتو ګټورې خبرې شوې دي. کوشش روان دي چې یو شریک لار را پیدا کړو. هغه تر اوسه پورې نه ده ترلاسه شوې، خو دا خبرې ترې هم د دې لپاره دي چې هغه شریک لار پیدا کړل شو.
په دې اړه پخوانی سفارتکار او سیړونکی رستم شاه مومند وای د امریکا او پاکستان کړکیچ د افغانستان په سر دی چې په اړه یې واشنگټن او اسلام آباد خپلې اندېښنې لري او سپیناوالی یې نه کیږي. نوموړي وویل
وره یو خدا خبره ده چې په افغانستان کې حالات نور مکلکیشن شوي دي او هلته بریدونه زیات شوي دي او تلفات هم زیات شوي دي او امریکا بیا دا ګڼي کېږي چې دا کسان چې کوم دلته بریدونه کوي او دا کوي دوی جو دلته پاکستان کې ساډې دي. بله خبره دا ده چې پاکستان دا ګڼي چې د امریکې د موجودګۍ نه پیدا غیستلی شي او د هند اساس رسوخ چې کوم دی دا زیاتېږي.
بلخوا د پېښور پوهنتون د سیمهیزو زده کړو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وای د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا تیر کال د جنوبي ایشیا او افغانستان په اړه ستراتیژي اعلانېدو وروسته پاکستان په هیواد کې د یو شمېر سخت دریځو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي، ځکه چې د تراګرۍ په اړه د پاکستان نږدې دوست هیواد چین هم له پاکستانه د وسلوالو ډلو پر ضد د اقداماتو غوښتنه کوي.
پاکستان کې عام عوام هم دې خبرو نه تنګ دی، بلکې یو لوی دهشتګردي تراګي د لاسه خلکو ډېر لوی توازن نه کړي دي. زه په زه ډاکې دي زه په زه چې د فوج پولیس کاري ملټرایزیشن شوی دی، نو دوی ټول خپل افراد دي. نو پاکستان رو رو کېدی شي دې طرف ته به ځي او قدمونه اوچتوي چې یو منځ ته مشترک لارې ته لاړ شي، خو دې کې رزیسټنس والا خلک هم شته، داسې کسان هم شته پاکستان کې او هغوی ډېر باثره دي.
ډاکټر سرفراز خان زیاتوي په کار ده چې اسلام آباد او واشنگټن د یو بل اندېښنې ختم کړي، نو بیا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد رامنځته کیږي او صادقانه همکاري به سیوا کیږي چې افغانستان، پاکستان او سیمې ته به یې ګټه رسي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د افغانستان د ختیځ سیمې د ګڼو مدني ټولنو په سلګونو استادو د یوې غونډې په ترڅ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د حق غوښتنې د ملاتړ ترڅنګ په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې په لار او بار کې د پښتنو د ټولوجنې مخه ونیول شي. په دې اړه تفصیل د جلال آباد نازم خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه مدني فعالان چې شمیري سلګونو تنو ته رسید د شنبه پورس په جلال آباد ښار کې شیرزی لوبغالي ته ورټول شوي ول او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ تر څنګ په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان او پاکستان کې د پښتنو د ټولوژنې مخه ونیسي. د دغې غونډې یو تن ترتیب کوونکی راحت ګل زیرمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د پښتونخوا کې ځوانان را پاڅېدلي دي او د پښتون ژغورنې کوم د روان موومنټ یې شروع کړی دی. د ختیځ سیمې ځوانان دغه لرنیو پښتنو د دغه موومنټ ملاتړ کوي. موږ په لر او بر کې پښتون وژنه که هر څوک یې په هر نوم کوي موږ یې نوره نشو زغملی او په نړیوال باندې غږ کوو چې نور دغه ټول وژنه دې زموږ په سیمه کې پای ته ورسي.
په ننګرهار کې د کونړ میشتو شورا مرستیال محمد انور سلطانی په ځوانانو غږ وکړ چې په لر او بر افغان خاوره د تپل شوي جنگ پر وړاندې د مبارزې میدان ته راووزي.
په سو استفاده باندې په ما باندې دا جنگ تعمیر کړه. کله د طالب په نام سره دلته ماتر کړم او همې وځفولم او کله د مجاهد په نام سره د شوروي اتحاد د لنجېدو په خاطر باندې ورونه پیدا شي مبارزه وکړي.
مدني فعال شریف الله نصری وویل رواني او تپل شوی جګړې د پښتنو ډیر ارزښتونه لخوا سره خاورې کړل.
اجره می خوندې نه ده، مسجد می خوندې نه ده، پرلط می خوندې نه ده، جرګه می خوندې نه ده، کوم ملي پروګرام ده چې زه پکې خوندې ځالته د ډار احساسونه کوم.
په دغه غونډه کې یو شمیر خزینه مدني فعالانو هم برخه اخیستی وه. مقدسی احمدزی وویل چې ارغه څوک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخالفت کوي د پښتون ولس دښمن دی.
دا چې اوس لامو تر اباسینه د دې خاورې بچو په ټولیزه توګه د پښتون ژغورنې او سوري په نیت راپاڅېدلي او د روان جبر خلاف یې سنګر نیولی. هر څوک چې د دغه ارمان په مقابل کې خنډ واقع کېږي د دغه ستر ملت دښمن دی.
د غونډې په پای کې په اتو مادو کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلي وو چې له ملګرو ملتونو په کلکه غوښتنه کوو چې په لر او بر افغان خاوره د نیابتي جګړه تحریم او د سیمې پر هیوادونو د فشار راوړي چې دغه جګړه بند کړي.
ورورولي
د مشال ریډیو اونیز خبرونه ورورولي کې په اروپا کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحث کیږي. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ پر لس نیمې بجې، د هر پنجشنبه یا زیارت په ورځ پر یو نیم بجا، او د هر جمعې په ورځ ماسپخین درې نیمې بجې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې د روانې غړې نیمه ته ورسېدلو. په پیښور کې د مازیګر سلور نیمه بجې شوې. د بشیر غواخنا د دې سات د خبرونو ډنډې تورو.
د تعلیم، مبارزه او د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملالی یوسفزی د سوات قومي مشرانو ته ډاډ ورکړی چې هلته به د تعلیم لپاره ډیر کار وکړي. نوموړی بیګا په اسلام آباد کې د دوی سره ملاقات وکړ. نن د بلوچستان په سر ښار کوټه کې ناڅرګند وسلوالو په ډزو یو هزاره شیعه کس وژلې او بل یې ټپي کړی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې بریز موري نه ده اخیستې. د سیټي تانې د پولیسو په وینا دا پیښه د کوټې په قندار بازار کې رامنځته شوه. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی نن مشال ریډیو ته ویلي چې له افغانستان څخه د وزیرستاني کډوالو په ستنېدو کې کمی راغلی دی. دلته یو چارواکي د نوم نه خبرول په شرط وویل چې په افغانستان کې میشته وزیرستاني کډوال خپلو سیمو ته د غلام خان له لارې ستنېدلی شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پکتیا ولایت کې وویل چې دلته صنعتي پرمختګ لپاره کوښښ کوي. نوموړي وویل د پکتیا لپاره پر بجلی سربیره لوی پروژې په پام کې نیولې دي. د افغانستان په جلال آباد ښار کې پرون د ختیځې سیمې مدني ټولنو فعالانو د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو ملاتړ وکړ. د منظور پښتون په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې کوي. دوی له قبلي سیمو د ماینونو پاکېدل، هلته د چک پوسټونو کمېدل او د غیب کړو شوو کسانو موندل غواړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان او ایراني ولسمشر حسن روحاني سره د اپریل په 4مه په انقره کې ملاقات کوي. او د امریکا او جنوبي کوریا پوځیانو نن شریک پوځي مشقونه پیل کړي دي. د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلې نن په کراچۍ کې سره شل اوریزه لوبه کوي. دا د دریو شل اوریزو سیالیو لومړۍ لوبه ده. دوهمه یې د دویمه شل اوریزو لوبه سبا او دریمه د اپریل په 3مه نیټه کې.
بشیر غواخ درته د خبرونو لنډیز وړاندې که. او اوس درته دوه هفتواری خبرونې، اول ستونزې او سرکار، او ورپسې د باختر ستوري وړاندې کوو.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هیلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د ملکند ولسوالۍ چې په یاد سیمه کې یو شمیر د آثار قدیمه ځایونه دي چې ورته هر کال په زرګونو خلک کتول ورزي، خو دغه ځایونو ته نه خو د تلو لارې سمې دي او نه په یاد سیمو کې د ولس د ګټو لپاره کومې مناسبې منصوبې شتون لري. دا چې دغه زرګونو کلونو زړو آثارو ته د تلو لارې ولې سمې نه دي، همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع دا.
دین نصف خاردار تار تاو شوه ده، نه د دې لپاره څه چوکیدار شته.
د دې امتیازي فرق د دې دا دی چې پدې کې نه صرف سټوپه ده دلته، بلکې تاسو کوي نه نو دلته چاپیرا د راهبانو د پاره کمرې هم دي سیلز.
راتلون کې وخت کې موږ امید لرو چې دا به سفند موږ ته راشي چې په هغه کې موږ مخکې کوشش وکړو او دا لارې جوړ شي.
د سواد په آثار قدیمه زموږ همکار نیاز احمد خان دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د سواد په ریکارډ بازار نه 14 کیلومتر لري د نجیګرام کلی سره نږدې د غرونو په مینس کې د ټوکر درې پریمانه لرغونی آثار موجود دي. په دا اړه پوهان وایي چې دا د اولنۍ صدۍ د بت بت منونکو لوی مرکز و. دې کې د هغه وخت د خلکو عبادت خانې، ښوونځي او د اوسېدو لوی لوی ودانۍ وې. ټوکر درې ته رسیدلی د سوات لرغونی آثارو پوهان لیکوال فضل خالق وایي چې دا لرغونی آثار په نړیوال کچ اهمیت لري.
د دې امتیازي فرق د دې دا دی چې په دې کې نه صرف سټوپه ده دلته، بلکې تاسو کوینئ نو دلته چاپیره د راهبانو دپاره کمرې هم دي، سیلس دي. بیا د دې نه دې خوا چې دی نو یو ډېر غټ حال دی، او هغه حال کې دا د سبق د زده کولو لپاره د کم طالب علمان چې بونو هغه به پدې کې زده کړې کولې.
په سوات پوهنتون کې د انګریزي ژبې استاد پروفیسر اظهر الدین چې دغه آثار ته سره د ملګرو ورغلې وایي چې دغه لرغونی آثار د زده کوونکو، د لرغونی آثارو سیلانیانو او بیا مقامي ولس لپاره زړه راښکونکي دي او دینه دولت لوی پیدا پورته کولای شي.
دغه شان کم چې د ودانې د ډیزاین کولو کم دغه دي دا پوهان وی یا د غیز د کوونکي هغه هم د دې نه ځکه چې د دې ودانې چې په کم طریقه سره جوړه کړل شو د نو دا هم انتهایی خاصه طریقه ده او د دغه نه هم هغه په ډیر طریقو باندې زده کړې کولای شي.
اظهر الدین زیاتوي چې دا قیمتي لرغونی آثار د خیبر پختونخوا آثارو محکمې ملکیت ته ورې د محکمې د پاملرنې نشوال لوجه د تبای مختی
دین نه سب خاردار تار تاو شوه دی نه د دې د پرس چوکیدار شته نه د دې د پرس بورډ لګیدل چیرې سم معلوماتي بورډ لګیدل چیرې د غینه سړې سم معلومات واخلي چیرې دا د سمره وخت یا د دې د فاصله ده نه په لار باندې دلته سب داسې سب بورډ لګیدل شوی دی چیرې هغه کم دي دغه ته راتلونکو خلک سیلانیانی چیرې غیو ته لار خودو کې چیرې مدد ورکي.
سواد کې د لرغونی آثار او پوهان وای چې دې سیمه کې زی په زی د غرنګ قیمتي او د زرګونو کالو راسي په خوانی آثار کار شوی دی، ولې تر دې دمه دغه څخه دولت په تجارتي بنیادونو څخه قسمه فائدہ پورته نکړه.
د سواد د آثار قدیمه په موجوده حالت او د غوسیمو کې د سلګرۍ د پرمختګ د موضوعات می د آثار قدیمه مرستيال ډایرکټر نیاز علي شاه مخې ته کې خو دی او په سر کې می ترې وپوښتل چې ملکند کې چې کوم د آرکیالوجیکل سایت یا د آثار قدیمه کوم زین دي کاولات دا وایي چې دغلته کې څومره ځایونه دي چې په ملکند سیمه کې دي او هغه ته خلک ورتلی شي او کته شي.
ان جنرال او سپیسیفیکلی سوات بزه او ما د خوشنصیبینا یو داسې ځای دی چې د ټوریزم په حواله سره یو ډیر غټ اهمیت لري او داغه سره سره چې کوم آرکیالوجي د دې خاص کر د بودیس په حواله سره یا د ګندارا په حواله سره یو جنرال سروي رپورت دا دی چې داغه 33% آرکیالوجي چې دا هغه په دې علاقه بیس کوي. ایٹ دی پرزینٹ په سوات کې زم سره میجر وس تقریبا 21-22 داسې پروټیکټډ سایټس دي چې هغه باندې ګورنمنت کار کوي. هغه اکوایروم شو، هغه پروټیکټ شوی دی، سټیټ پراپرټی دا فردر مخکې نور فیزز کوم روان یو چې دا هغه فردر ډیولپمنټ هم شي او هغه فوکس په دې راشي چې هغه انټرنیشنلی هایلایټ شي او زم د ټوریزم د حوالی سره هغه یو خو یو پوینټ جوړ شي.
دغه 33% یا اندازتن یا تقریبا چې دغه کم د یو سروې تر مخه دغه 33% ویلې شوی دی، بیا په دې کې ډیر زیونم دی چې علاقی دي سیمې دي چرته چې داشته دغه علاقو ته د اولس تک د پاره آیا تاسو دغه لاري کوسي او دغه زینو ترصد آسان دي د عام اولس په واک اختیار کې دی رسیدې شي؟
خجی د دې په حواله سره خو بزتا وې ما چې د یو زی امپورټنس یا آرکیولوژیکل امپورټنس یا په هر حواله سره چې دغه امپورټنس یې هغه په خپل ځای خو د هغه ځای محلي وکوچی هغه یو ډیر غټ اهمیت لري. مداسي والو سوات یو داسې ځای دی چې غریزه علاقه ده، پدې کې کم سایز چې زم سره د سیټي په لوکیلټی کې یا دغه په سراوندینګز کې دی خو هغه ایزیلی پبلک اکسس هغه تشتی زم سره سفورن پروجیکټس هم چلی دی ایتالین آرکیولوژیکل مشن سره داغي پوساتات سره سره روډ سره ګورنمنت هم خپل کوشش کړی سنه سره خو بهرال داسې زیګونه زم سره شتي چې الته کې د جنرال پبلک خاص کر بیا د فونر سیدنو اکسس لګ مشکل دی چې الته روډز پراپر نشتی یا هایکینګ هغه ته غواړي یا داسې پراپر اکسس دا کمیشتي.
نادلی شاه صاحب دغه کمی سیمې دي او په کمو سیمو کې چې تاسو ویل چې داسې ځای نشته چې هلته کې خلک غواړي عام ولس غواړي چې هلته مونږ لاړ شو یا چې کم د بهر نه سیلانیان دي هغوی وي چې مونږ لاړ شو، نو تاسو په وینا چې دغه ځایونو ته رسد سلګ ډیر ګران دی ښه اوس دغه سیمو ته چې دا کم د رسد لارې دي یا دا کم کوسی دي یا سړکونه دي دا غي د پاره تاسو کوم پلانینګ لري کوم کومه پروژې کومه منصوبې شروع کړی؟
شروع کې ما وایي چې زمونږه میجر فوکس شو دا اهم سایز چې کوم دي چې دا پروټیکټ کو د آبادی د زیاتې دو سره یا چې کم د وخت سره خلک زیاتېږي د اغه سره سره د خلکو اغه رسایي چې دا هم د غرونو او د زیګونو تکم چې دا سایټس زمګه موجودو آی ته ورسېده. نو زمونږ هغه ټول دغه چې دی فوکس هغه په دې باندې دی چې دا مونږ فی الحال پروټیکټ کړو. د هغې سره سره ډیولپمنټ روان دی په علاقه کې کېږي، په ملک کې کېږي، ترقی روانه ده. هغه پهنچ هغه ځای ته چې دی هغه رسائی چې ده هغه انشاءالله امید دی چې زر به داسې طریقه ورسي. د هغې نه علاوه مونږ خپل سب پروجیکټس داسې پلان کړي دي په راتلونکي وخت کې. مونږ امید لرو چې داسې سب فنډز مونږ ته راشي چې په هغې کې مونږ مخکې کوشش وکړو او دا لارې جوړې شي.
خو لکه حاضر ساعت ستاسو کومې منصوبې یا شته یا نشته؟
حاضر ساعت خو سمخ کې ما تاسو ته ذکر وکړو چې د بهر په ایډ باندې او ان کولابوریشن به زه ووایم زمونږ صوبایي د محکمه آثاری قدیمه او ایتالین آرکیولوژیکل مشن په یو جوائنټ وینچر و چې هغې کې مونږ سلارې داسې ایکسس سایټونو ته هغه مونږ ورکړی دی. خو آئنده مونږ امید کوو چې داسې به سب پروجیکټس راځي سر د ګورنمنټ د طرف نه منظوري یعنی کېږي فورن دغه چې کوم راځي نو په هغې زموږ پوره کوشش دی چې دا هر څه په سر ته ورسي.
بل نیادلی شاه صاحب، په ټوله نړۍ کې نن سبا د مذهبي سیلګرۍ یا د ریلیجیس ټوریزم په اړه باندې خبره کېږي. ملکنډ ویژن یا سوات دغه دا سیمې دي چې دغلته د ګندارا د بودا د وختونو سیمې دي او آثار دي او دغه خلک راضی د مذهبي عقیدت ته وجنه. نو تاسو غنئ چې را د مذهبي عقیدت د پاره یا سیلانیان څومره راضی د بهر ملکونو نه داوی د پاره د غلطه امنیت او د غلطه کې د اوسیدو د پاره حالات سازگار دي؟
بالکل جی، په دې حواله سره زه په یقین سره دا خبره کوم چې بالکل دا سره غلی دي. کورین چې کوم مونږو یا راهبانو اغي راغلی په داسې تیبت نامو ته کسان راغلی دي، د نیپال نه راغلی دي، د جاپان نه پکې راغلی، د چاینا وفدونه راغلی. مذهبي اغي ته پراپر سکیورټي پرووایډ کیږي، اغا ترو ګورنمنت راشي اغي د پاره پراپر نوټیفای کو، سکیورټي هر څور ته ملاو شي. زموږ خپل کسان وسري اغي چې سم مذهبي داغي حق ته اغا اغي تحصیلي او نور همداسي بالکل صحیح شوز نشته. مخکیم راغلی
عمومی تاثر دے چې د سواد ملکنډ رئی ولس چې کم دے هغه د دې آثارو د قیمت نه د ارزښت نه خبر نه دی او د دې زیاته وجه سیړنکاران یا چې کم شنون کی دی یا تبصره نگار دی هغه دا کوي چې دغه خلکو ته آگاهی نه ده ورکړل شوې. نو آیا ستاسو د محکمې داسې کم پروګرام شته چې په سکولونو کې، په کالجونو کې، دغلته کې، په ملکنډ پوهنتون کې یا په سواد کې په پوهنتون په دې لړکی یو باقاعده پروګرام چې کالو سره رواني او دغه خلک آگاه کی؟
بالکل جی، دې حواله سره به زه دا وایم چې کالو سره یو پروګرام خبره تاسو وکړه. نو دسې خو زموږ سره پروګرام نشتی، خو به هر حال دا ده چې زما خپل فوکس یا یو آئیډیا یا زم د کم دغه چې دی دا خیال دا دی چې موږ خپل زیات فوکس په راتلونکي نسلونو باندې وکړو چې هغه راځي هغې ښه پوهېږي، زیات پوهېږي، د هغې په حوالی سره هغو ته میوزیم ته پراپر ویزیټس کېږي، هغو بریف کېږي، د دې په حوالی سره دا کم د سکولونو ماشومان چې دي د لویو په حق لم دا ده چې میډیا ټاکس کېږي او داسې څه پروګرامونه کېږي چې زیګونو ته زم کسان مسان لاړ شي، هلته کې د هغه زیاد خلکو سره خبره کوي او هغه ټرین چې کم مخکینه وو چې زیات اویرنس نو هغه اوس رو رو چینج کېږي. خو د دې په حوالی سره زه بیا هم دا خبره کوم، ښه خبره دا ده چې زم د ماشومانو کم نصاب دی په هغې کې د آثار قدیمي سببونه داسې شامل کی چې هغې رالویږي د وخت سره سره د هغې اهمیت هغو ته د ماشوموالي نه د هغو په ذهنونو کې اجاګر شوی. دا به یو ډېره ښه خبره، یو مطلب یو د دې د ماشوم چې څونه ډیولپمنټ کېږي، د لویږي، میچور کېږي، د هغې سره سره د سوچ پم دغه کېږي او هغه آیډیا به عمري د په ذهن کې پرته وي.
تاسو د ادارې په ملکنډ سوات یا د دې په غیر چاپیره تعلیمي ادارو د پاره داسې کوم پروګرام شته چې دغه ماشومانو ترمنځ د دې ګندارا په دې سایټونو یا د ګندارا د آثار قدیمه چې کوم ځای نه دي په دې باندې کوم مقابله، مضمون نگاری یا تقریری یا د پینټینګ مقابلې تاسو ارینج کړئ یا انتظام وکړئ؟
بالکل جی، مجید صاحب د دې په حوالی سره زه دا وایم چې وړاندې ما ذکر وکړو چې دا یو سیلانی یو سیاحتي علاقه هم د هغې سره سره بالکل د ملکنډ ډیویژن د مختلف سیمو نه ماشومان راځي. هغه مخکې ذکر وکړو میوزیم ته هم راځي. دا یې سره سره سایټ داسې دي چې د هغې هغه ځای ښکلی ډېره زیاته ده، اوبه دي، غرونه دي، هلته هم هغې دغه کوي او باقاعده زم سره د هغو خطو کتابت وشي مونږ ورته خپل گائیډ هغه پرووایډ کو هغه هلته لاړ شي وم ګرځي هغه بریف هم شي د غزي په حوالې سره د هغو فوټوګرافي هغه هم وشي ښه په بهترین طریقې سره. خو بهرحال دا زم دپاره یو نوې آیډیا ده چې داسې د پینټینګ کمپټیشن وشي یا داسې یو جنرل نالج د دغه په حوالې سره یو کمپټیشن وشي دا یو ډېر ښه سوچ دی او مونږ بالکل دا خبره په خپل دغه کې واخلو دا یو ډېر اهم خبره ده.
نیادلی شاه صاحب د دین علاوه عام ولس لکه په نورو سیمو کې په نړۍ کې چې چرته هم داسې کوم د آثار قدیمه ځای نه دا غینه ګیر چاپېره چې کوم ولسوسیږي د هغوی یو اکانومي هم دې سره روانې سیلانیان راځي او هغه خلک چې کوم دی دا غي ژوند او دا غي د ژوند پیمانه دې سره ښه کیږي پیسې ورته راځي او کاروبارونه کیږي. آیا تاسو کوم د دغه سایټونو نه ګیر چاپېره د وړو وړو بازارونو د جوړولو کوم پلان لري چې پاغې کې د دې سایټونو سټیچو خرڅیږي د دې سایټونو پینټینګ خرڅیږي د دې سایټونو په اړه باندې خلک ځان له سووینیر ځخلي؟
بالکل دې سه زمګه س پروګرام فلحال خونیشته خو هغه بروشر یا څه چې دی هغه داغه د معلوماتو په حواله سره خاص کر د میوزیم نه بیا داغه نه علاوه زمګه دې سه سوسایټي چې التکی ټورست انفارمیشن سنټر لکه بریکوټ مینا بزیرا یو ډیر اهم آرکیولوژیکل سایټ ته یو ډیر ریچ کلچرل پروفایل دی 1200 BC پورې هغه ایکسکیویټ شوی یا مخکې روان دی الکساندر د ګریټ هغه آرټیکل هغه شو داسې اوډیګرام ماسک په ساوث ایست ایشیا کې درې منې زوړ جماعت ته زم سره اوډیګرام کې داسې یو دوه درې نور سایټس دي چې الته کې هغه ټورست سنټر چې کوم دی یا انفارمیشن سنټر مو خپل کسان ټرین کړي الته مو کې نولي هغه خ پراپر ګایډنس ورکړي خ دغه ورکړي خو اس اچ سووینیر او دا زموږ سره آیډیا اډاپټ لا نه ده.
د ولسی انګیجمنت باره کې داسې کوم پروژه یا کول غواړي یا تاسو غنی چې یره داسې یو کې دی شي
ضروري نه ده چې یو آیډیا د یو زی هغه بل زی امپلیمنت شي داغه د دغه اگینست صرف دا د چې زمونږ چې نن سبا کم میډیا ټاکس یا مونږ چې زو کلی ولستا الته کې هغه سره کینو په هغه مقامندې جرګې پکې وکړو دا هغه مقصد دای د اویرنس چې موږ ولو دا زمونږ یو ډیر اهم یو پوینټ دی په دې حواله سره چې دا ټورست سیلانیان چې کم راځي تاسو دی علاقو ته راځي هغه وږي شي چې دغه تل بازار نشتی سنشتی دا کورونه دي دا په مختلف زګونو کې موږ نوٹ کړی زم جان آباد شو دا سي ابا چی نشو نجګرام شو چې د سیلانیان دل تراشي موږ دغه خلکو ته ریکوست وکي هغه ورته چې په روټه ورته بخې بس هغه دا مناسب دغه پیسې ملو شي یو قسم له د روزګار دغه دغه جوړ شوی دی زمونږ چې کوم فوکس ته په دې حواله سره دی.
اوریدونکو دا ود نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 30 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننې خبرونه کې به د ارواخات استاد عبد الله بختانی د یادغونډي ریپورت ولرو. بیا به د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل سره د هغه په تازه خبرګړی کتاب پښتو کې حبسیه شاعرۍ باندې لنوموري سره د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د محلي موسیقۍ یو بندر ته هم سر ورخکاره کړو. لومړی ریپورت درازو. ارواخات استاد عبد الله بختانی خدمتگار 13 میاشت د ورپیخې ناروغۍ له امله عمر. نوموړي د خپل ژوند زیاته برخه د پښتو ادب پیاوړتیا او پراختیا ته وقف کړې وه چې تر سلو پورې کتابونه خپاره کړي او یو شمېر ناچاپه پاتې دي. په ننګرهار کې د ټولنیز پرمختګ یون ټولنې لخوا د هغه مرحوم یادغونډه جوړه شوې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. د لیکوال شاعر سیډون کی او ژباړن استاد عبد الله بختانی خدمتگار په یاد دا غونډه د تیری چهارشنبه بورس په جلال آباد کې جوړه شوې و چې ګڼو لیکوالو پکې د ارواخات بختانی په ادبی او فرهنګي خدمتونو خپل تاثرات شریک کړل. د ټولنیز پرمختګ ټولنې یو تن مسول برهان الدین سیرت د دغه یادغونډې په اړه وایي د غونډې له جوړېدو یې مخه دا وه چې د اروا خدبختانی افکار ځوان نسل ته ورسوي.
د دغه غونډې په اوږدو کې د استادانو له لوري د استاد بختانی د ژوند د مختلف پړاوونو به یادونه کیږي، او په پای کې به موږ د دې غونډې ځینې وړاندیزونه چې یو څېړنیز مرکز او یا هم ننګرهار پوهنتون کتابتون د استاد عبدالله خدمتګار بختانی په نامه ونومول شي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس ببرک میخیل وایي چې ارواخت بختانی د ادب د ډګر په هر برخه کې معیاري او کره کار کړی دی.
بختانه صاحب یو حکیمانه لیکوال او شاعر او یو خه محقق او څېړونکی او د څېړنه ډیره ژوره ده. شعر ډیر حکیمانه دی، نثر ډیر ښکلی دی، او تاریخي څېړنې ډیرې ژورې دي. ما ته بختانه صاحب داسې ښکاري چې څومره چې ده لیک کړی دی، څو ځله یا څو چنده ده لوست کړی دی. نن د ښځو د حقوقو غږ کیږي. شاوخوا اویا کاله پخوا بختانه صاحب د ښځو د حقوقو په باب باندې یوه ژباړه کړې ده چې هغه هم د محمد دی غره شریعت پرانا کی دیو مصری لیکوال کتاب دی.
استاد محمد اسف سمیم ارواخت بختانی د استاد ولفت او مولانا قیم الدین خادم د افکارو پرانا کی د فخری افغان باچا خان د لاری لاروی وباله.
استاد بختانی د علمی ژوند د مثلث درې ځلې او زما د مطالعې په نتیجه کې دا دي چې په لومړي ځل چې دی د ادب ډګر ته راننوتو، هغه د استاد الفت په هڅونه دې ډګر ته راننوتو، او د هغه ملي او ادبي حیثیت ورباندې ډېر اثر وپرېسته، او د دې سره د اړیکو په نتیجه کې چې هماغه وخت د ویښو زلمیانو په 15 کال کې دغه نهضت بنسټ کېده، هلته د استاد خادم سره د اړیکې ټینګې شوې. باچا خان د فکر لاروی شو، نو د ده علمي حیثیت او فرهنګي او سیاسي ملي نغري د دریو پښو نه جوړ.
د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری وویل چې د پوهنې ریاست به یو خونځی د ارواخات بختانی په نوم ونوموي.
ارواخات عبدالله بختانی صاحب معرف ته پاره ډیر کار کړی دی، واڅه چې تللی دی، هلته خلکو ته د معرف او د زده کړې ارزښت بیان کړی چې دا ډیره مهمه خبره ده. نو د دې لپاره چې د دې دا حق ادا شوی وي، پوهنې ریاست وپتله چې د دوی په هغه ټاټوبي کې سر رود رسوالۍ کې یو خونځی د ده په نوم باندې ونومول شي، او همدارنګه کوم انځورتون چې معرف ریاست په نظر کې لري په نږدې راتلونکي کې د معرف د خدمتګارانو او معرف پالانو هغې کې به هم د ارواخات بختانی انځور یو ځانګړی ځای ولري.
ارواخات استاد عبدالله بختانی خدمتګار د 1400 لمریز کال د چنګاښ په 10 نیټه د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ بختان کلي کې زیږېدلی و. د خپل ژوند په اوږدو کې تر 100 زیات کتابونه خپاره کړي، یو شمیر یې ناچاپه پاتې شول. لاربي او روسي ژبو یې پښتو ته کتابونه راژباړلي. اوږده کلونه یې د افغانستان په مطبوعاتو کې بېلابېلې دندې ترسره کړي، او د ژوند تر پایه یې قلم چلولو چې د 1496 لمریز کال د کب په 15 نیټه په کابل کې د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ، او د کب په 6 نیټه چې د 2018 کال د فروری له 15 نیټې سره برابره وه، د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ اړوند خپلې پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په دې وروستیو کې د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د خپلې ماسترۍ تیزس پښتو کې حفصیه شاعري دفاع کړه او په کتابي شکل یې خپره کړه. له نوموړي سره د هغه په کتاب د مرکې لومړۍ برخې ته مو رابولم.
والی صاحب، پښتو شاعرۍ کې حفصیه شاعري او دې مهم موضوع باندې تیزس لیکلو ته مو څنګه پام واوښت؟
کله چې ما د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې د ماسترۍ زده کړې کولې، د زده کړې په جریان کې البته موږ په دې فکر هم و چې باید په یو موضوع باندې فکر وکړو او د ماسترۍ لپاره تیزیس ولیکو. بالاخره دا برخه چې ما اوس ورباندې تیزیس لیکلی دی، هغه په دې باندې ځینې لیکنې شوې وې، او یا که وایم ځینې نیمګړې رسالې او یا کتابونه هم په دې برخه کې چاپ شوي وو، خو دغسې بشپړ پوره معلومات چې له پیل نه هغه شاعري چې په زندان کې را پیدا شوې ده او یا په زندان کې ویل شوې شاعري ده د پښتو ژبې لا پیل نه تر وروستي ځای پورې دغسې یو بشپړ کتاب موجود نه و. یو دویمه خبره دا ده چې که و هم دا رسالې یا کتابونه یا ځینې لیکنې دا منحصر وي د کرخې دې غاړه یا د برې پښتونخوا شاعرانو ته منسوب وي، او یا که کوزه پښتونخوا کې لیکل شوی ولته یوازې کوزه پښتونخوا شاعرانو پورې منحصر وي دا لیکنې. ما په دې کتاب کې کوشش وکړ چې د لر وبر د دواړو د پښتنو شاعرانو دواړو خواوو چې هغوی په زندان کې پنځونې کړي دي یا شاعري کړې ده دوی په ژوند باندې هغه شاعرۍ باندې چې په زندان کې دوی ایجاد کړې ده یا تخلیق کړې ده دا تیزس ولیکل شو او بالاخره له هغه نه وروسته د تیزس دفاع وشوه او وروسته بیا همدا فکر سره و چې دا که یو کتاب په بڼه چاپ شي زه فکر کوم چې دا به مرسته وکولی شي د هغو مینهوالو دپاره چې هغوی په دې برخه کې تحقیقات کوي څېړنې کوي.
ولی سب دې کې شک نشته چې پښتانه په بېلابېلو دورونو کې د زبر ځواکونو د ظلم لاندې پاتې شوي دي، هغه که د مغولو یرغل و که د انګریزي ښکېلاکو او که ریاستي جبر و. هغو شاعرانو چې په دغه برخه کې شاعري کړې ده د ولس په بیدارولو کې څومره مثبت ثابت شوي؟
تاسو پوهیږئ چې کله کله شعر د شعر اثر او د شعر تاثیر په ولس باندې د خلکو په اذانو باندې یو بیت تاثیر کله یو کتاب وینا ونه یو بیت کې زیات اغیز موجود وي او هغه کولی شي خلکو احساسات راویښ کړي، خلک را بیدار کړي د ظلم په وړاندې او د هماغه شرایطو په وړاندې چې خلک ورسره لاسو ګریوان دي او خلک ترې ځورېږي. په لر پښتونخوا کې کوشش شوی دی چې حتی شعر په دې باندې پاتې نه شي. هغوی ډېر زیات سختې ورځې ګاللې دي په مختلفو زندانونو کې، دوی همیشه د هماغو زندانونو نه خپل غږ اوچت کړی دی د خپل ولس د بیدارۍ دپاره او د حق د اواز د اوچتولو دپاره. نو بنان د دې تاثیر د شک نه وتلی چې زیات دی او د خلکو په بیدارۍ کې رول ډېر مهم او مؤثر دی.
ولی سه محترم، تاسو ته به د دې حبسیه شاعرۍ سیړونو په دوران کې د ډیرو شاعرانو د ژوند داسې حالات به رامخته شوي چې هغه یو قسم عالمیه جوړوي او درد لېږدوي. په افغانستان کې که د داسې یو شاعر یادونه راته وکړي چې هغه د ریاستي جبر ښکار شوی وي او حتی خپل ژوند یې پکې د لاسه ورکړی وي.
مولوی عبدالوسیع کندهاری د غازی امان الله خان په دور کې د ژوند کوه او د په هغه وخت کې د نظام لپاره ډیر زیات کتابونه ولیکل، نظام نامې ولیکل، ځینې قوانین او ځینې اصول نامې ولیکل. خو یو ورځ د په خطبه کې اول امر پر رابطه ویلی و چې اول امر باید داسې یو شخص وي چې هغه پلاخ د فیصلې کولو وړتیا ولري، په مسلک وارد وي او پوهه ولري، او که دا نه وي بیا د هغه امر لازم نه دی پر رعایت باندې. دا د عامه خبره کړې وه خو امیر ته د ده خبره په انحرافي شکل سره ورسول شوه چې ګنې د غازی امان الله خان یا د امیر په وړاندې د داسې خبره کړې ده. دی په هغه وخت کې زندانی شو او په زندان کې شعرونه ولیکل. مثلا یو بیت کې لیکل دي: چیرته تلمه چیرته راغلم سره کیږي تر خبرې پورې بل خبر یادیږي. د دې شعر تر پای پورې چې ولوستل شي دی داسې ښیي چې ګویا زما نیت او اراده دا نه وه چې زه په امیر باندې انتقاد وکړم، خو ده ما عام یو بحث یا خلکو ته مې کړی و، د هغه تعبیر د امیر وړاندې بل ډول شو. خو له هغه سره سره د خپل د وطن پالنې او کومه اراده ور هیڅ لرله هغه کمزوري نشوه. وروسته امیر هم په دې باندې پوه شو او دا یې اخلاص کړ. له زندانه په 1908 کال کې کله چې امیر امان الله خان هیواد پریښود او سقاو زوی کله چې قدرت ته رسیږي نو هغه راغواړي او ورته وایي چې ته باید ووژل شي ځکه چې تا زما په وړاندې فتوا ورکړې ده. په داسې حال کې چې خلک ټول حاضر دي او توپ هم همالته ولاړ دی او دی وروسته په توپ کې الوزوي. کله چې سقاو زوی ورته ویل دي چې ما ستا د وژلو فیصله کړې ده، په ځواب کې ورته وایي چې استغفر الله زه پر اهل قبله د کفر حکم نه کوم، مګر ته خو قتال تحریک باید لاس و پښه د شرن پرې شي. نو په ډېر ځله سره امیر ته دا خبره کوي، د هغه وروسته دی وژل کېږي. دا یوه واقعا زړه بوږنوونکې تاریخي پیښه ده. دوی د مرګ په وخت کې هم په خپلو سترګو ګوري چې دی څو شېبې وروسته وژل کېږي، خو بیا هم خپل هغه قوي اراده او هغه فکر او نیت چې ورسره دی هغه په ډېر ضرورت سره د امیر په وړاندې بیانوي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سره له دې چې اوس په ننګرهار کې د پخوا په سیر د محلي موسیقۍ بازار تود نه دی، خو وخت نا وخت ځینې فرهنګیان د پښتو د محلي موسیقۍ پروګرامونه جوړوي او خپل اروایي تنده پرې خړوبوي. تیر اونۍ هم په جلال آباد کې یو شمېر فرهنګیان راټول شوي وو او د محلي موسیقۍ پروګرام یې جوړ کړی و. نور حال په رپورټ کې.
Now
د پښتو د محلي موسیقۍ د سندرغاړي نواب استاد په غږ کې دا سندره په ننګرهار کې د بیسودو پله تر څنګ د کابل د سیند پر غاړه له یوې دیرې څخه اورېدل کیږي، چېرته چې یوه ډله فرهنګیان راټول شوي ول او د پسرلنیو وږمو تر څنګ یې د محلي موسیقۍ نه هم خوند مزه اخیستله. شاعر او لیکوال افضل ټکور چې په بهر کې ژوند کوي او کلونه پس ننګرهار ته راغلی و، وایي چې خپله محلي موسیقي نیخ په نیغه اوري او خوند ترې اخلي.
زه د ده د اواز سره، د ده د موسیقۍ سره، د ده د هنر سره ډېره مینه لرم او دی زموږ د معاصرې موسیقۍ یو ډېر خوږ ژبې خوږ اواز سندرغاړی دی. دا نن چې مې ولید نو تقریبا هغه دېرش پنځه دېرش څلوېښت کاله مخکې خاطرې ماته را یاد شو، خدای دې ژوندی لوي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مشاور ډاکټر طارق رشاد چې د محلي موسیقۍ په دې بندر کې ګډون کړی و، وایي چې څلور لسیزې وړاندې نواب استاد اورېدلو او اوسې چې اوري هنر یې لا پرمختګ کړی دی.